پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
ستمی مشای په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. لاس د رادیو نه روانې یو ساته خبرونه ته مو زه محمد واصل وسال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو په اړه د نوماندانو د موقت ټاکنې په تړاو د خبري ناستې وروسته حال او د ټاکنو له نوملړ څخه د یو شمېر نوماندانو د لرې کېدو په اړه راپورته شوو غبرګونونو حال درکو. دا شان په دې اړه هم یو راپور لرو چې د افغانستان د سولې شوروي ازبکستان ته د افغان حکومت په اجازه طالبان دغه هیواد ته وربللی وو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې نور بسته ونیس پروګرام هم خبریږي، خو له دې هر څه وړاندې صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د سولې عالي شوروي د ازبکستان د چارواکو او د طالبانو د استازو ترمن مذاکرې له افغان حکومت سره په هماهنګۍ سوي دي. د سولې ولسي حرکت غړي چې له کابله د بلخ پر لوري روان سوي دي نن د کابل میربچکوټ ولسوالۍ ته ورسېدل. اروپایي اتحادیې پر سعودي عربستان انتقاد وکړ. د سولې عالي شوروي د ازبکستان د چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ مذاکرې له افغان حکومت سره په هماهنګۍ سوي دي. د دې شوراویان سید احسان طاهری نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د سولې عالي شورا مخکې د سیمې له هیوادونو د سولې په مذاکرو کې د همکارۍ غوښتنه کړې وه. ازبکستان تر دې مخکې له افغانستان له حکومت څخه اجازه وغوښتله او افغانستان د اجازه ورکړه چې په دې برخه کې همکاري وکړي. له شک پرته چې طالبانو پخوا هم پر دې موضوع ځینې بحثونه ورسره کړي دي. د ازبکستان چارواکو او د طالبانو استازو سرچینو ویلي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر مسؤول شیر محمد عباس تانکزی تېر اونۍ ازبکستان ته تللی او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت له عالي رتبه چارواکو سره د خبرو لپاره یې د یوه هیئت مشري کوله. د طالبانو یو مسؤول د ازادي راډیو مشال څنګ ته په ویلامه کې ویلي چې دغه خبرې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په افغانستان کې د ازبکستان د پراختیا پروژو تر څنګ پر ګڼو موضوعاتو متمرکز وي. ازبکستان په خوا ویلي و چې حضرت د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو کوربتوب وکړي. د سولې ولسی حرکت غړي چې له کابل د بلخ پر لوري روان سوي نن د کابل میربچکوټ ولسوالۍ ته ورسېدل. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن غرمه ازادي راډیو ته وویل،
موږ نن سهار شاوخوا شپږ بجې د شکردرې ولسوالۍ د مراد قلبیګ له سیمې څخه حرکت کړی دی. اوس د کابل د میربچکوټ ولسوالۍ د سوپیانو سیمې ته رسېدلی یو. دلته د مکو همزګر له خیر له همدې ځای څخه حرکت کوو او بیا مخته ځو.
د سولې د ولسی حرکت غړي د جمعې پر ورځ له کابل څخه د بلخ پر لوري روان سول. دغه حرکت 25 غړي لوڅ په شی روان سیوی دي. هغوی بلخ ته په لار کې ځای تم کیږي او د هر سیمې له ولسونو سره به د سولې پر اړتیا او امکان خبرې کوي. د افغانستان جمهوری ریاست وی د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون خپلواکۍ ته بشپړ درناوی لري. جمهوری ریاست نن یک شنبه د ولسی جرګې انتخاباتو له نهایي لیست څخه د ځینو احتمالي کاندیدانو د نومونو تر لري کېدو وروسته په ویلامه کې دا خبره کړې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون 15 کسان له نهایي لیست څخه لري کړي او 45 کسانو ته خبرداري ورکړې ده. جمهوری ریاست په ویلامه کې ویلي چې د ملي یووالي حکومت تل شفاف او عادلانه او پر وخت انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دی. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي له هغو 104 د شو شکایتونو چې د کاندیدانو له ابتدایي لیست څخه د لرې سو کسانو په اړه کمیسون ته ورسېدلی وو، د 102 تنو استدلال د توجیه وړ وو او وروستي لیست ته یې شامل کړي دي. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د تشه چارواکي وایي چې د پاکستان له نوي حکومت څخه په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو په تړاو د شی هاور اړخیزي پالیسي هیله لري. د افغان کډوالو د تشه مشر عبدالحمید جلیلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
منګ امید لرو چې منګ به د پخوانیو حکومتونو په سیر باندې د سره هم په ماغه شکل باندې تعلقات ولرو، په ماغه شکل باندې به ګډه همکاري ولرو او ترسو چې منګ شو کولای چې دا سمره مهاجرین چې دلته دي په عزت سره په افغانستان کې د افغانستان حکومت جلب او جذب شو، افغانستان حکومت افغانستان ته لاړ شي.
په پاکستان کې د تیرې میاشتې پر 15مه پارلماني ټاکنې وسوه چې په نتیجه کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند ډېرې څوکۍ وګټلې او ټاکل سوې ده چې په نږدې ورځو کې خپل حکومت تشکیل کړي. د اروزګان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت مرکز ترین کوټ کې د بریدونو پر مهال شپږ وسلوال طالبان وژل سوي او د دوی د یوه سر ګروپ په ګډون اووه تنه نورو ټپیان سوي دي. د پولیسو د لومړي کنډک قمندان لومړي څارن ملک زین الله نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه بریدونه تېره شپه شاوخوا 12 دولس بجې کړی و. د خبره په ځوابي حمله کې شپږ وسلول طالبان وژل سوي او وطن نور ټپیان سوي دي. وسلول طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. اروپایي اتحادیې له سعودي عربستان څخه وغوښتل چې د بشري حقونو د هغو مدافع ښځو په اړه معلومات ورکړي چې په دغه هیواد کې نیول سوي. په سعودي عربستان کې د فعالانو نیول کېدل د دې سبب سول چې د سعودي عربستان له کاناډا سره ډیپلوماتیکې اړیکې خرابې کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر فدریکا موګرینی ویاندي په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه اتحادیه په سعودي عربستان کې د بشري حقونو د مدافع ښځو د نیونو په اړه د سعودي عربستان له چارواکو څخه د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره پر رغنده ډول خبرې پیل کړي. د سعودي عربستان چارواکو تر اوسه پورې د اروپایي اتحادیې د اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي. د زلزلې دوو ټکانونو د البانیا په شمال کې لسګونو ودانیو ته زیان واړوه. چارواکي وایي چې د لومړۍ زلزلې شدت د ریشتر په حساب 15.4 او د دویمې 15.1 و. د البانیا دفاع وزارت وویل چې لومړۍ زلزله پرون مازدیګر 15 بجې او 3:30 او دویمه 15 دقیقې وروسته وسوه. چارواکي وایي چې تر اوسه پورې د زلزلې له کبله د مرګ ژوبلو په اړه راپور نه دی وررسېدلی. او د 2001 میلادي کال د ادب د نوبل د جایزې ګټونکی بریتانوي لیکوال وی اس نایپل د 15 کلونو په عمر ومړ. د بریتانیا اسوسییټډ پرس خبري اژانس پرون شنبه د نایپل د میرمنې په قبل راپور ورکړ چې نایپل په لندن کې په خپل کور کې په آرامه سا پریکړه. نایپل په 1903 میلادي کال په ترینیداد کې زیږیدلی و.
تاسو موږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. همدا شپه د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون لخوا په رای پاڼو کې د ولسی جرګې د نوماندانو د موقعیت ټاکنې په تړاو خبري ناسته دوام لري چې دغه به د غونډې له منځه زموږ همکار وروستی حال راسره شریک کړي. دا شان د کاندیدانو له وروستي لسته د 15 نوماندانو د نومونو له لرې کېدو وروسته یو لړ غبرګون راپورته شوی دی. تفصیل به په یو راپور کې تاسو ته وړاندې کړو. دا شان په یو بل راپور کې بیا وایي چې د افغانستان د سولې له شورا وایي ازبکستان د افغان حکومت په اجازه طالبان دغه هیواد ته وربل لیلیو.
و بدون شک این کارهایی که در این روزا صورت میگیره ای در هماهنگی ما صورت میگیره.
د یو شمیر نورو راپورونو مطالبو تر څنګ نور بس ونیس پروگرام د غنی په دوهمه نیمایي کې راځي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. د خبرونو په پیل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورزو ولته په رای پاڼو کې د ولسی جرګې د نوماندانو د موقعیت ټاکنې د پچاچونې غونډه روانه ده. رحمت افغان همدا شپه را سره د انتخاباتو کمیسیون د ټلیفون په کرخه د افغان سپ په پیل کې تاسو ته خغلاست لري مشه وایم مهرباني وکړئ چې مینوالو سره معلومات شریک کړئ چې دغه غونډه څه ډول روانه ده او تر دې مهاله کوم معلومات شریک شوه دي.
د شافت انځي د سولان د انتخابات پر واکې نشان د کمپراس په تالار کې د روان د پنځونه او شافت دوګره کاندیدان چې ورته دغه څنګه څنګه کاندیدان کوي او راځان چې د ورته دغه کاندیدانو د موثق ځانې د بچا چوانې او څو خپل موثق کومه حمدل کومه لاسي او کومه حمدل کوي دا روانه ده. انتخابات پر واکې نشان څاروا شوی چې دا خپل وخت تر ټولو مهمه غونډه ده چې دوی به سپوري دا چې غونډه څنګه ده د دې په اړه چې کله د موقت تحقیق دی پر ای باندې کې نو راته د غونډې مو چې دا په دې باندې بالکل پاک او شفاف پرکاسي ده چې دې د دې کمیسیون ته په دې باندې بیا د ورته دا کار دې سپاره د انتخابات د خپلواکۍ او دارنګ انتخاباتو کارو ته د ځمنځه په خاطر کله د بیرو چې اته په پټه کې څلور په هغې سره د موثق تاسو د سمګي په اساس باندې دوی ساتل کیږي په لوري کې.
بله افغان سب دغه بهیر سارل کیږي هم مدني فعالان او د نوماندان او استاذي او په خپل نوماندان هم دغه پروسه سره لشي دغه د پچاونې پروسه.
بله رسنۍ دي هم دغه بهرني یا نړیوال سارل کیږي د ګوندونو استاذي دي خپل کاندیدان دي دغه ریټاری او پرېپر مخکې سیستم پر سره لګېږي او دې ته حاضر دي. ځکه ولر د خپل سهار وخت په ام سي بي ځکه په لاسو لري کوم کسان انتخابات سیاسي کمیسیون نه دوی نومونه لیست ایستلي وو، هغه کمیسیون ته راغلي وو او دلته یې شکایت کړي چې ټینګار یې دا و چې دغه پاچاچونه باید شروع نه شي. په دې انتخابات خپلواک کمیسیون ته راغلو او ویل مو راته ته وویل چې دوی ورته وویل چې دا کار دوی نه ده، بلکې د انتخاباتو د شکایتو کمیسیون پرېکړه ده چې وخت د هغوی سره خبرې وکړو.
The duration will be less than 1 minute.
بله بله، ډیره زیاته مننه کوو افغان صاحب کور ودان چې وروستي معلومات مر سره په دې تړاو شریک کړل. بلخوا د انتخاباتو د وروستي لیست څخه لري کړی شوی ځینې کاندیدان اعتراض کوي، وایي چې دوی د سیاسي دسیسو قربانی شوي دي. له ډلې فوزیه کوفي وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهوری ریاست د لاسوهنو تر فشار لاندې راغلی، نو ځکه یې پرېکړې هم شفافې نه دي. جمهوری ریاست بیا په یو خبره شوې اعلامیه کې د کمیسیونونو په خپلواکۍ ټینګار کړی دی. په دې تړاو به نور جزئیات زما همکار یوسف زدران را سره شریک کړي چې همدا شېبه را سره په سټوډیو کې دی. زدران صاحب ستړي مشئ، مهرباني وکړئ په دې اړه نور جزئیات او معلومات او غبرګونونه څه دي؟
وروسته له هغې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ولسي جرګې ته کاندید 15 کسان له لسته وباسل، دغې پرېکړې په اړه جدي غبرګونونه هم راپارېدلي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي احتمالي کاندیدان یې د اسنادو کې د ځمکو د غصب، فساد او بېلابېلو نورو تورونو له مخې څېړل شوي او خپلې وروستۍ پرېکړې یې تېره ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولېږلې. په دغه لیست کې 15 کسان د وروستي لیست څخه باسل شوي دي چې دوی په دغه پروسې باندې انتقاد لري. له ډلې فوزیه کوفي نن په یوه خبري غونډه کې راځایره شو، ویل چې په دغو ټاکنو یا په دغه لیست تهیه کې د جمهوری ریاست مستقیم لاس دی، نو ځکه دوی دا پرېکړې نه مني. نوموړي وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کار د سیاسي دسیسو قرباني شوی دی. نوموړي په دې اړه د خبرو په یوه برخه کې وویل:
ما در اعتراض خود به اینا گفتم که شما اگر ثابت کنید، هر نهاد دیگه ثابت کنه که حتی یک تفنگچی غیر مسئول ما یا هر یک از اقاربین ما داشته باشن، ما حاضر هستم از صحنه سیاست افغانستان، از مردم افغانستان معذرت بخواهم و کنار برم. متاسفانه اینا هیچ سندی را نتونستن به ما ارائه کنن، کار خود را در یک غیر شفافیت عام و تام اینا پیش بردن.
د ولسی جرګې د احتمالي کاندیدانو د اس فاکله د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د وروستي تصمیم په اړه ولسمشرې مانی هم مطبوعاتي اعلامیه خپره کړې ده. دا اعلامیه چې نن د یک شنبې ورځ خپره شوې، پکې د انتخاباتي کمیسیونونو په خپلواکۍ ټینګار شوی دی. په دغه اعلامیه کې راغلي دي چې د ملي وحدت حکومت تل رڼو، عادلانه او په موقع انتخابات ترسره کولو ته ژمن وو، او دی او د انتخاباتي کمیسیونونو استقلالیت او واکونه په قانون کې څرګند نوازي دي. حکومت د هیواد نافذه قوانینو سره سم د انتخاباتو کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپلواکۍ ته بشپړ درناوی درلود. اولیه همدا په اعلامیه کې د تیزې دوستی لیست په اړه ښکاره څه نه دي ویل شوي. ولې لیکلې دي چې د اعلان شوي مهالویش سره سم د انتخاباتو ترسره کیدل د ملت او دولت غوښتنه ده چې د ملي وحدت حکومت لژمنتیا د افغانستان او هیواد له نورو نافذه قوانینو څخه سرچینه اخلي، نو په خپل وخت د ټاکنو په کېدو کې هیڅ ډول تردید ځای نه لري. له دې سره حکومت د دغو انتخاباتو ښه ترسره کیدل د خلکو په همکارۍ او قانونمندۍ پورې تړلی وایي چې د دغې ملي پروسې او ازموینې بریا د ټولو اقشارو او ګران وطنوالو لخوا د هیواد د نافذه قوانینو له رعایت او د خلکو له همکارۍ پورې تړلې ده. د یادونه ده چې د دغو انتخاباتو په اړه چې د میزان د میاشتې په 13 نیټه ترسره کیږي، له دې وړاندې د سیاسي ګوندونو سیاسي نورو چارواکو هم اندېښنې راپارېدلې دي او انتقاد یې دا دی چې د دې لپاره رڼه او شفاف اقدامات نه کېږي، بلکې د دغه پیشنهادونو په نتیجه کې چې دوی انتخابات د حکومت او د انتخابات خپلواک کمیسیون ته ورکړي باید اقدامات ترسره شي.
ټولنیزو رسنیو کې هم غبرګونونه راپارېدلې دي. د دې تر څنګ نور څه غبرګونونه، غونډې، اعتراضونه هم شوي؟
ولې نه، دا طبعا هر کار له ځان سره مثبت او منفي اغېزونه او همدارنګه تبصیرې لري. په دغه لیست کې هم ځینې کسان شامل شوي دي. خلک هم دا په اړه باندې خوشحال دي چې دا کسان د لیست څخه لرې شوي دي. ولې انتقاد دا دی چې 15 خورا کم دي. په افغانستان روانو حالاتو تبتو له دې وړاندې حکومت دي چې د مخالفینو سره ډیر کسان لاس لري، چې حتی هغه ویل کېږي د ولسي جرګې دننه نه دي، اما نومونه چا نه دي اخیستي. د دې تر څنګ نوي کاندیدان چې ولسي جرګې ته تندید کړی دی پاړې باندې د غصب فساد وژنو او بلابل نور تورونه په لومړۍ مرحله کې هم شوی وو او بیا هم د خلکو ترمنځ غصب چپټل نیوز رسنوي تاسو اشاره وکړشته خو دوی وایي چې 15 کم کسان دی ولې دا یو خې اقدام ګڼي تر څنګه ځینو خلکو پاړې باندې بیا اعتراضونه هم شته چې ولې داسې کسان چې هغوی تر ډیره یعنی څه نه دي کړي ښکاره ډول هغه باسل شوي دي نو طبعا دا مثبت تفسیر هم لزانه سر لري او منفی تفسیر هم لري خو تر ډیره انتقاد دا دی چې په لیست کې خورا کم کسان د نوماندۍ له نوملړه لرې شوي دي دا باید زیات وای ځکه چې شاوخوا 2000 کسان د افغانستان ولسي جرګې چوکیو د ګټلو لپاره په مسابقه کې دي او ځانونه کاندید کړي وو
ډیره زیاته مننه یوسف زدران له وروستیو معلوماتو چې موږ سره مو شریک کړل د وروستیو معلوماتو له مخې 15 کسان د ولسي جرګې له وروستي لیست څخه حذف شوي دي او دوی هم شکایتونه لري چې دوی په بیزای ډول باندې له دغه لیست وستل شوي اوس هم بیا هم وار ورکو یوسف زدران ته چې اقتصادي خبرونه تاسو وړاندې کړی
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت لخوا د متشبثو خوځو د لاسي صنایعو څلور ورځنۍ نندارتون نن په کابل کې پیل شو د یاد وزارت ویان مسافر خو غندي د یکشنبه پر ورځ لازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه نندارتون هدف د میرمنو لاسي صنایعو ته بازار موندنه او د خوځو اقتصادي فعالیتونو ملاتړ وباله د ښاغلي خو غندي په وینا په دغه نندارتون کې د 15 ولایتونو متشبثو خوځو په سلو غرفو کې خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي دي د وی د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په پلان کې لري چې دا ډول نندارتون په نور ولایتونو کې هم جوړ کړي د افغانستان د کرنې وزارت لخوا د کرنیزو تخمونو د پروسس او تجزیه او مجهز لابراتوار د لومړي ځل لپاره په هلمند ولایت کې په کار پیل وکړ د یاد ولایت د کرنې رئیس سید رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لابراتوار له لارې تر اوسه 1200 میټریک ټن اصلاح شوي تخمونه تولید شوي دي کاغلی قلم وای د دغه لابراتوار له لارې د تخمونو ډولونه بیلابیل ناروغي او د تخمونو سمواله تشخیصيږي د دبوینا اصلاح شوی تخمونه به د راتلونکي فصل لپاره د دغه ولایت په بزګرانو وشل شي چې په دې سره به په حاصلاتو او اقتصاد کې د پاملرنې راشي او نن د کابل په بازارونو کې توکوم د بدې د قزر یو انګلیسی پاوند یو نوی افغانۍ اتیا پوله یو سعودي ریال 19 افغانۍ شل پوله زر ایرانی تومانه و افغانۍ 50 پوله زر هندي روپۍ 1.12 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 1595 افغانۍ
آزادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
مننه چې ازادي رادیو ته غوښتاست ازادي رادیو تاسو په 3.15 اف ام سپو باندې په ټول افغانستان کې اوریدل شئ اوس هم یو نړیواله موضوع د کسپین د سمندرګي د غاړې د 15 هیوادونو مشنن په قزاقستان کې جرګه کیږي چې د دغه سمندرګي د حقوقي موقف پر خپل اختلافات هوار کړي په پام کې چې دوی نن یو کنونسیون لاسلیک کړي دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړي ده نوري صاحب دغه کنونسیون چې ټاکل شوی د 15 وړو هیوادونو مشان لاسلیک کړي پر څه ډول یوې حللارې تاکید کوي
بلې وېسال صاحب تاسو ته سلام او ورودونکو ته سلام هغه کنونسیون چې د کاسپین د سمندرګي د غاړې د 15 هیوادونو مشران به نن د قزاقستان په اقتاو بندري خار کې لاسلیک کړي لټول هیوادونو غواړي چې په سیمه کې پوزي حضور محدود کړي او هم له دې سره مرسته کوي چې اقتصاد ته وده ورکول شي د روسي ایران آذربایجان قزاقستان او ترکمنستان د ولسمشرانو د نننې سرمشريزي د مخه د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په غونډه کې د غسر مشریزې د اجنډا لپاره پر تیاری خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې وزیران یوې موافقې ته ورسېدل چې له مخې پر کنوانسیون تر لاسلیک کېدو وروسته سمدستي نور کارونه پیلېږي. د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړه چې د 15 وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د کاسپین د سمندرګي په اړه د ګډ کار کولو په برخه کې د همکاري په باب له ترلاسه شوې موافقې راضي دي. کرملین البته د اګست په لسمه د غسر مشریزې په اړه اعلان کړی و چې د دغو اختلافاتو د هواري لپاره خبرو اترو څه باندې 2 لسیزې وخت نیولی چې نن موږ تر دې مرحلې پورې رسېدلی یو. بلې وصال صاحب.
بلې، د کسپین د سمندرګي په اړه د اختلافاتو څه کم 3 لسیزې کېږي، اصلي ستونزه څه ده او د غاړې هیوادونه یې څه دعوی کوي؟
وصال صاحب، بحث د کسپین د موقف پر سر دی چې هغه سمندرګي وبلل شي که جهیل، چې په دواړه حالتو کې به د 15 وړو هیوادونو ونډه محدودېږي. په 1991 کال د پخواني شوروي اتحاد تر ړنګېدو راهیسې د 15 وړو هیوادونو د سواحلو کرښې تر اوسه پورې نه دي مشخص شوي. که هغه سمندرګۍ وبلل شي نو دغه هیوادونه به هغه د خپلو وچو په اندازه یعنې وچو په اوږدو کې سره وویشي، خو که جهیل وبلل شي 15 واړه هیوادونه به یې بډایه طبیعي منابع که په هره سیمه کې وي په خپلو کې په مساویانه ډول سره وویشي. ویل کېږي چې د دغه سمندرګي په تل کې د $1 تریلیون په اندازه هایدرو کاربون زیرمې پرتې دي. د تثبیت شوو زیرمو شاوخوا 50 میلیارد بیرله تیل ښودل شوي او دغه راز د 9 تریلیون متر مکعبه طبیعي ګازو زیرمې هم په دې د سمندرګي په تل کې پرتې دي. د دغه کنوانسیون چې د بهرنیو چارو وزیرانو پرې موافقه کړې او ټاکل شوې چې نن د 15 وړو هیوادونو مشران لاسلیک کړي، یوه مسوده د روسیې د صدراعظم د په ویبپاڼه کې خپره شوې ده. د دغه موافقې له مخې چې د دغه کنوانسیون په اړه البته شوې ده، د دغه سمندرګي موقف د کاسپین موقف سمندرګۍ خودل شوی چې په دې اساس باندې به د 15 وړو هیوادونو ترمنځ ویشل کیږي او بډایه شتمنی یا بډایه زیرمې به همغو هیوادونو پورې تعلق لري چې په همغو د سمندرګۍ خوا کې پراته دي. بله وسال صاحب،
نوري صاحب ډېره زیاته مننه. کور ودان معلومات مو واوریدل، ډیره مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوښتل. دا نور معلومات تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پته ده www.azadiradio.com/org. اوس هم د سولې په تړاو یو موضوع ته راځو. د افغانستان د سولې علي شورا وایي ازبکستان د افغان حکومت په اجازه طالبان دغه هیواد ته وربللی وو. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی د ازبکستان په ګډون د هغو ټولو هیوادونو له هڅو هرکلی کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو یو پلاوی له ازبکستانه لیدنه کړې او د سولې سربیره په افغانستان کې د ازبکستان د پروژو د امنیت د خوندیتوب په اړه هم خبرې کړې دي. بلره نور جزئیات زما همکار حدیث پردیس راټول کړي او دمګړي را سره په سټوډیو کې د پردیس صاحب ستړي مشي.
مننه وصال صاحب. سلامونه تاسو اوریدونکو ته. بلې، د افغانستان د سولې علي شورا له ازبکستانه د طالب پلاوی د کتنې په اړه وایي چې ازبکستان له افغان حکومت سره تر همغږۍ وروسته دغه پلاوی ته بلنه ورکړې وه. دغه شورا ویان سید احسان طاهری د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل تمه ده چې د سیمې د هیوادونو په همکارۍ ډېر ژر له طالبانو سره د مخامخ خبرو لړۍ پیل شي.
و بدون شک ای کارهایی که در این روزا صورت میگیره در هم آهنگی ما صورت میگیره.
دی وی لشک پرته پروسه‌ای که د سولې په برخه کې ټوله هڅې زموږ سره په همغږي کېږي. ازبکستان تر دې وړاندې چې طالبانو ته بلنه ورکړي له افغان حکومت اجازه وغوښته او حکومت اجازه ورکړه چې دوی دې همکاري وکړي. د ښاغلي طاهری خبره که طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته آماده شي، افغان حکومت به د ازبکستان په ګډون په هر ځای کې چې طالبان وغواړي دفتر خلاص کړي. تازه طالبانو رسنیو ته په استول اعلامې کې ویلي چې د شیر محمد عباس ستانگزي په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د اګست له 6 تر 10 نیټې د ازبکستان له پلازمېنې تاشکند څخه لیدنه کړې. په اعلامې کې همداراز ویل شوي چې دغه پلاوی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر استازي اسمت ارګشیف سره کتلی دی. د اعلامیې له مخې طالب پلاوی د افغان سولې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او همداراز په افغانستان کې د ازبکستان د پروژو د امنیت د خوندیتوب په اړه هم خبرې کړي. جمهوري ریاست او د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. د نړیوالو چارو کارپوه مشتاق رحیم وایي چې د سولې خبرو او د طالبانو له نورو هیوادونو سره د طالبانو له تعاملاتو د افغان حکومت لري پاتې کېدل د سولې ټینګښت سره مرسته نشي کولای.
که دا پروسه تر پای پورې داسې مختزي چې د افغانستان حکومت دی پکې نوې او افغانستان حکومت دی پکې مخامخ شتونونه لري، نو دا پروسه نه یوازې دا چې د حکومت مشروعیت سوالندې وري، بلکې دا پروسه نتیجه نه ورکوي.
د خغلی رحیم خبره ده به وخت نیون کې وی چې طالبان د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي، خو له ازبکستان څخه د غیډلې د پلاوی کتنه کولای شي د مخامخ خبرو لپاره د زمینې برابرولو سره مرسته وکړي. بلوي سلسله
ډیره زیاته مننه. حدیث پردیس مفصل معلومات اوریدونکو سره شریک کړل. اوس به هم اجمل تورمان دغه شو چې د کابل چاپ ورځپاڼې اړول یو مهم ټکی تاسو وړاندې کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم په غزنی د طالبانو د برید پاړه لیکنې او سر لیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سره مقاله کې لیکلي، په غزنی ښار کې جګړه تر دوه ورځو واوخته. سر مقاله لیکونکي لیکي، سره له دې چې حکومت ادعا کوي چې په لومړۍ ورځ یې د طالبانو بریدونه بیرته په شا وتنبول، خو په خبره یې پرون هم په دغه ښار کې جګړې دوام درلود. په سر مقاله کې وړاندې راغلي، په ملي شورا کې د غزنی استازي وایي چې د حکومت د بې پروايي له امله دغه ولایت د سقوط په حال کې دی. وی ساده هم لیکلی چې که د غزنی د جګړې د پایلو او غمیزو په اړه فکر وکړو، ویلې شو چې دغه جګړه فاتح نه لري، خو مغلوب عام ولس او بې دفاع خلک دي چې د ورځپاڼې په باور دواړه لوري نه د ژوند پروا لري او نه د شتمنیو. میډیا ارمن خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د موضوع په اړه لیکلي چې ولې نو حکومت د اندېښنو له شریکولو سره سره د غزنی ستونزې ته پاملرنه ونه کړه او پریښودل چې د ورځپاڼې په خبره ترهګر ښار ته دننه او دولتي تاسیساتو ته زیان ورسوي. په سر مقاله کې راغلي، طالبانو په غزنی د غبرید په داسې حال کې وکړ چې له امریکایانو سره یې خبرې روانې دي او دوی غواړي په دې توګه وښيي چې د افغانستان په جګړه کې نه ماتېدونکي دي او امتیاز واخلي. ورځپاڼې په ټینګار سره لیکلي چې که چیرې افغان امنیتي ارګانونو د غزنی د استازو غږ اوریدلی و او په وخت اقدام کړی و، دا حالت به نه و رامنځته شوی. سرمقاله کې راغلي دا چې ولې ولسمشر او د امنیتي ارګانونو مسؤلین د ترهګرو سره د جګړې او د هغوی د له منځه وړلو اراده نه لري، یوه پوښتنه ده چې باید ځواب شي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي، په غزنی ښار کې ویره او وحشت خپور دی، خلک له خپلو کورونو نشي وتلی او هر څه په ټپه ولاړ دي. د کابل کندهار لویه لاره بنده ده او دا چې مخابراتي خدمتونه هم غیر فعال دي، د ښار د حالت او جګړې په اړه څوک دقیق معلومات نه لري. خو د سر مقاله لیکونکي په خبره څه چې روښانه دي، هغه داري چې د امنیتي چارواکو د خبرو خلاف وسلوالو په ښار کې اوږده جګړه کړې ده، وژنې کړې دي او ویره یې خپره کړې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې هم خپله سر مقاله هم دې موضوع ته ځانګړې کړې ده. هیواد د خپلې سر مقالې په یوې برخه کې لیکلي، طالبانو د دغه برید لپاره له څو میاشتو راهیسې چمتووالی نیولی و، له نورو سیمو یې جنګیالي راغوښتي ول او بهرني جګړه ییز مشاورین یې د برید د پلان لپاره ګمارلي ول. خو د سر مقاله لیکونکي په خبره، له دې ټولو سره سره یاده ډله د افغان ځواکونو له ماتې سره مخ شوه. هیواد هم ټینګار کوي چې د طالبانو د دې حملې هدف د سولې په خبرو کې امتیاز اخیستنه او دا خودنه وه چې ګوندې دوی لا هم له پیاوړي پوځي دریزه برخمن دي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به هم عصمت سروان ته غږ شو چې د آیا پوهېدې د لړۍ یوه بله برخه تاسو وړاندې کوي.
د لمر په انرژي چلیدونکې یوه بې پیلوټه الوتکه په لومړني الوت کې 15 ورځې او 30 ساعته په هوا کې پاتې شو او د اوږده الوت ریکارډ یې جوړ کړ. د بریتانیا د ټلیګراف ورځپاڼې د راپور له مخې، د بی پیلوټ الوتکه چې زیفر اس نومیږي، یو ساعت کم شپږ ویش ورځې لمځکې څخه 10,000 فوټ لوړ پرواز وکړ. تر دې وړاندې دومره وخت الوتکه په هوا کې نه ده پاتې شوې. دا بی پیلوټ الوتکه په هوا کې له درې اونۍ تیرول وروسته پر مځکه کښېنسته. تر دې پخوا د بی پیلوټ الوتکې د اوږد الوت ریکارډ چې په 2015 میلادي کال ثبت شوی و 14 ورځې و. په 2015 میلادي کال زافر بي پيلوټ الوتکې دا ریکارډ جوړ کړی وو. د دې لپاره چې دا الوتکې تر وریځو لوړې الوزي د لمرینې انرژي پینلونه یې ژر او اسانه چارجي شي. ایربس کمپنۍ غواړي چې نورې اسمیشتي الوتنې هم وکړي.
او خه خبر ده چې د ویسټ انډیز په کربین لیگ سیالۍ کې د افغانستان ځوان څوکتو پچون کې قیس احمد د پام وړ تو پچونه کړې ده. پاکستان لوبډلې تکړه تو په هون کې شعیب ملک بول او دوه نور لوبغاړي په زولي د ګیانا امازون لوبډلې په وړاندې قیس احمد د خپل لومړي ور په لومړي توپ د والټن وکټ واخیستا او د دوه لوبغاړو غوښون کې ملګرتیا ماته کړه. همدا ډول په خپل دریم اوور کې د پاکستانی لوبډلې تکړه او تجربه کار راونډر شعیب ملک په ګوګلی توپ بول کړ او په سلورم اوور کې هم ستر وکټه ترلاسه کړې. په ټوله کې درې وکټې اخیستې. وخت هم دې ځای پای ته رسیږي. سالی محمد سالی تاسو ته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي او لاغه وروسته به حدیث پردیس درته نور بسته اونیس پروګرام وړاندې کړي.
د سولې علي شورا وایي د ازبکستان د چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ مذاکرې له افغان حکومت سره په هماهنګۍ سوي دي. د ازبکستان چارواکو او د وسلولو طالبانو استازو ویلي دي چې دا خبرې تیر اونۍ سوي دي. د سولې ولسی حرکت غړي چې له کابل څخه د بلخ پر لوري روان سوي نن د کابل میربچه کوټ ولسوالۍ ته ورسېدل. د سولې ولسی حرکت غړي د جمعې پر ورځ له کابل د بلخ پر لوري روان سوي چې 25 غړي لوڅ پښې روان دي. د افغانستان جمهوری ریاست وی د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون خپلواکۍ ته بشپړ درناوی لري. جمهوری ریاست نن د ولسی جرګې انتخاباتو له نهایي لیست څخه د ځینو احتمالي کاندیدانو د نومونو تر لری کېدو وروسته په اعلامیه کې دا خبره کړې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون 15 کسان له نهایي لیست څخه لری کړي او 45 کسانو ته خبرداري ورکړي. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د اتشي چارواکي وایي د پاکستان له نوي حکومت څخه په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو په تړاو د شی هاور ارخیزي پالیسي هیله لري. اروپایي اتحادیه له سعودي عربستان څخه وغوښتل چې د بشري حقونو د هغو مدافع ښځو په اړه معلومات ورکړي چې په دغه هیواد کې نیول سوي دي. په سعودي عربستان کې د فعالانو نیول کېدل د دې سبب سول چې سعودي عربستان له کاناډا سره ډیپلوماتیکي اړیکې خرابې کړي. د زلزلې دوه ټکانونو د البانیا په شمال کې لزګونو ودانیو ته زیان واړاوه. چارواکي وایي تر اوسه د زلزلې له کبله د مرګ ژوبلو راپور نه دی ورغلی. د 2001 میلادي کال د ادب د نوبل د جایزې ګټونکی بریتانوي لیکوال وی اس نایپل د 15 کلونو په عمر ومړ. نایپل په 1902 میلادي کال په ترینیداد کې زیږیدلی و.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو. سړی مشه وخت مو په خیر. د نور بس دی شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته د نیم ساعت لپاره ز محمد حدیث پردیس رامین کاکر په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونه نننې موضوع مو دا ده چې په افغانستان کې د خزو لپاره عدالت ته د لسرسي په برخه کې کومې جدي اوم د ستونزې شته او افغان مرمنې چې خپل حق غواړي یا ترلاسه کول لپاره مختلف مراحل دي چې هغه باید نظر سره شریک کی او مشخصه پختنم کا کوزات سپن لری نو مطرح کی 0 و 7 و 15 0 و 9 15 13 سلبخ. کوزات سپ خوش آمدین به برنامه.
سلام، تشکر از اینکه زمینه را ایجاد کردین که من امروز مهمان استودیوی شما باشم و بتونم امروی مردم عزیز خود در داخل افغانستان و بیرون از مرزهای افغانستان هم کلام شم.
تشکر که به برنامه تشریف آوردین. در ابتدا میخواستم از نظر شما که کار کردین و در بخش دادخواهی هم زیاد فعال بودین، واقعا چقدر سخت است یک زن افغان وقتی که با مشکل مواجه میشه برای تامین عدالت و یا برای دادخواهی چقدر مشکل است یک زن افغان که پروسه را طی بکنه تا باشه که عدالت در مورد تامین شود؟
خب ما میخواهیم که اول یک پیش گزینه داشته باشم که امید دسترسی به عدالت یکی از حقوق مسلم بشری زن و مرد است و متاسفانه امید تاثیرات منفی جنگ در افغانستان باعث شده که زنها و مردهای افغانستان روحن از نظر جسمی اقتصادی و در بخش روحی رفاهی و اقتصادی همیشه اینا متضرر بودن بسیار میبخشین و ای باعث شده که متاسفانه در 14 در سیستم قضای ما حضور زنها کمتر بوده، کم رنگتر بوده و بیشتر یک محیط مردانه هست که خودش هم باعث شده که زنها نتانن یک احساس راحتی داشته باشن و بتانن که خیلی راحت به حساب ای که یک مسئله هست وارد سیستم قضایی مراجعه کنن و حق خود بخواین، چون اومنمو محوریت مردانه بوده و یکی از علتهای ازی هست که نتانستن خانم ها و در طول 40 سال جنگ هم بتانن روی حقیقی های خود وارد سیستم قضا شوند. و دیگه ای که نبود امنیت جانی خانم ها، مثلا برای یک خانم خیلی سخت است که وقتی که متضرر میشه از یک نفر شکایت کنه و اومن طرف قضیه کسایی هستن که قدرت دارن، پول دارن، نفوذ دارن و او خانم امو امنیت جانی را احساس نمیکنه که بره شکایت کنه و ای امو باز دوباره تاثیرگذاری رفتار مرد سالانه هست که مردها بیشتر در سیستم قضا دسترسی داشتن. و دیگه یک چیزی که ما در این وقتا دیدیم عدم تطبیق قانون است به شکل درستش. متاسفانه نبود میکانیزم درست برای گزینش از این پروسه را بسیار زیاد کم رنگ ساخته. مثلا خانم ها کمتر در بخش های اداری قضا کار میکنن، نبود خانم ها دسترسی نداشتن خانم ها به وکالای مدافع هم یکی از علت ها هست. خب از امو اول تا آخر اگر نگاه کنیم فرهنگ ما هم تأثیرات خود داشته، یه از نظر فرهنگی شرم است برای یک زن که وارد محکمه شود یا طلاق خود بخواه یا که خدای نکرده از یک جای دیگه متضرر است. اینا باعث شده که زنها حضور کمرنگتر داشته باشن و با ترس و وحشت وارد سیستم قضایی افغانستان شوند. از این خاطر من فکر کنم که نیاز هست که سر از این موضوع بیشتر تحقیق صورت بگیره، آدمهای کارکشته تر وارد سیستم قضایی افغانستان شوند، زمینه برای خانم ها داده شود، تحصیلات امیدوار هستم که خانم های ما بتانن بیشتر وارد رشته های را انتخاب کنن که بتانن برای امنه به خود در قضای افغانستان کمک کنن. متاسفانه خانم ها بیشتر دوست دارن معلم شوند یا دکتر، ولی باور کنین که در بخش های امنیتی و قضا هم ما حضور زنان زیادتر نیاز داریم.
ولی شما گفتین در گپای خود که محیط مردانه است و یا به یک شکل مشکلات وجود داره، پس چطور انتظار داشته باشیم که در این یک حالات خانم ها بیاین و در عرصه تامین عدالت در ارگان های عدلی و قضایی دل خوش کنن و کار بکنن؟ مشکل نیست؟
یک چیز را که من میخواستم براتون بگم این است که امی فرهنگ و عنانات قدیمی ما جایگزین قانون است و به خاطر از اینکه این فرهنگ آهسته آهسته تبدیل شده و جای خود برای قانون بده، وظیفه ادارات دولتی، حکومت و همچنین مؤسساتی که به خاطر حقوق بشر ساخته شده، مؤسساتی که برای حقوق خانم ها ساخته شده و اکثر کار کرده از اونها به خاطر ازیست که خانم ها دسترسی به سیستم قضا داشته باشن، اینا بیشتر باید فعالیت کنن. آگاهی عامه باید داده شود و مخصوصا نیروهای امنیتی ما مثلا در بخش حوزه ها و اینا بیشتر آگاهی حاصل کنن که چه خانم برای خانم برخورد کنن. اکثر خشونت ها رو شما ببینین وقتی یک خانم متضرر میشه یا مورد خشونت قرار میگیره به حوزه که میایه، باور کنین که ما چیزها را شاهد بودیم که او خانم ترجیح داده که اونمو خشونت در خانواده داشته باشه، اونمو بدبختی ها رو بکشه ولی حاضر نیست به حوزه پلیس بیایه، چون اکثر بدرفتاریایی که پلیس همراه از اینا دارن یا سوء استفاده های جنسی که از اینا صورت میگیره، این باعث شده که اکثر خانم ها نرن شکایت نکنن در حوزه. پس به این نتیجه میرسیم که باید ما به بیشتر ادوکسی کنیم، بیشتر به خاطر رسیدن زنها به حقوقشان در سیستم قضا بیشتر باید دادخواهی صورت بگیره، آگاهی عامه و همچنین دولت باید بازنگری داشته باشه بر قانونهایی که در مورد خشونت علیه خانم‌ها هست.
و در رابطه برنامه‌هایی که عملی شده مشخصا از سوی حکومت چقدر حداقل برای شما از پیششان راضی هستین و تانسته غیر مطرح بیره؟
خب من میخوایم بگویم که باز دوباره متاسفانه جنگ خانمانساز که ما در افغانستان داشتیم در این 40 سال باعث شده که سیستم ما، حتی حکومت ما هم نتونه بعض کارا رو به طور شایسته‌ای که باید انجام بدن نمیتونن انجام داده. زمانگیر هست، وقت نیاز هست، ولی کارها صورت گرفته. من فکر کنم که انشالله در چند سال آینده ما این مشکلات کمتر داشته باشیم و اکثر برنامه‌هایی که صورت گرفته از طرف دولت و از طرف مؤسسات تغییر نسبتاً در دیدگاه مردم آوردم و امیدوار هستم که بیشتر دولت سر قانون‌هایی که هست غور بیشتر داشته باشن و بتونن پالیسی‌های بهتری را در سیستم قضایی افغانستان وارد کنن که بر نفع خانم‌ها باشه. و فکر کنم که وقتی که یک خانم از نظر روحی و اقتصادی شرایط بهتر داشته باشه، مخصوصاً میتونه بهتر یک جامعه سالم‌تر رو شما داشته باشین. یک خانم وقتی که در خانه مورد ضرب و خشونت شوهر قرار میگیره یا در بیرون در محیط کار مورد آزار و اذیت قرار میگیره و وقتی هم که وارد سیستم قضا میشه میخواد دادخواهی داشته باشه، میخواد حق خود بگیره، اونجا هم متاسفانه حقش برش دادن نمیشه، خیلی سخت است. و ما عطا اسلام هم ایره فکر کنم که قبل قبول نباشه از نظر اسلامی که یک خانم به حقش نرسه و مورد ظلم ستم قرار بگیره. از همین خاطر به نظر من کارهایی که صورت گرفته کارهایی هست که ابتدایی است و امیدوار هستم در سالهای بعد این کارها و اقدامات بیشتر و بیشتر و موثرتر واقع شود.
و شما از قوانین گفتین، قوانینم از بررسی قوانین فکر میکنین شما کار کردین، مشکلات وجود داره در عرصه قوانین که باید یا هم تعدیل شوه و یا در کل مشکل وجود داره در این راسته؟
راست شو اگه بخواین من بیشتر میخواییم بگویم که قانون افغانستان مخصوصا قانون جزا باید که یک مورد بازنگری دوباره قرار بگیره، به خاطر از اینکه زمانی که قانون ایجاد شده بوده یا نوشته شده بوده شرایط فرق میکرده، ولی اکنون شرایط اجتماعی افغانستان هم فرق میکنه. خشونت ها در زمان های گذشته چیز دیگه بوده، ولی حالا خشونت چهره دیگه ای داره. بله، به نظر من باید یک تعدیل و بازنگری در قانون صورت بگیره.
بله، به شما پس بر میگردیم. قدر منوریدون کو سی و لنده دماخلو لدمی و روست است تصواری که هم را خلون کولی شیخ بلی پختنی و یک مشخص نظر لره منسره مدره که
په هر تصویر کې زر خبرې سته. خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
به هم ستړي مشایخ پرونته په خیر راغلی. اوس هم ورسیږي اوریدونکو تاسو ته چې اړیکه مو راواخلو. یو اوریدونکی را سره وصل شوی، دوی به راواخلو. سلام، ستړي مشي، مهرباني خبرې وکړي.
السلام علیکم. سلام جوړی بخیر.
وعلیکم السلام، خبرون ته خاغلی ورور.
قربان دې شم. سپین منګل دې کلیپونه په کار خیم دې پکتیا ولایت
نه. منګل صاحب پکتیا ولایت نه خبرون ته خاغلی.
قربان دې شم. خدایان یو درې څلور پښتنې لرم، جزا لرم.
مهربانی. درې څلور پښتنې
یو پښتنې هم دا چې دغه په ښځه په تعلیم نر پار ځای دا خو د خود رژغانه نه ده که نه چې بد ښځه تعلیم وکړي علم پار ځای.
بله.
دویمه پښتنه مې دا وه چې مقصد یو اخر د کړای شي چې اسلام په شو پابان خوخه وده وکړي.
د دویمه پوښتنه دی بیا تکرار کا. یو خزه کولای شي چې په خپل خوخه
یو خزه کولای شي چې د اسلام په چوکټ کې په خپل خوخه واده وکړي.
بله بله.
دریمه پوښتنه مې دا وه چې د خور لور دولت حرام دی دا خلک ولی کې علت یې څه دی چې دا ټول خلک خیانتونه په پیسو لرمه پوښتنه مې دا وه چې دغه مقصد یې مو خور لور ښه ده جواز لري پردي سړي سره د خبرو کړلو
ډیره مننه منګل صاحب خبرونه واوره کوزا صاحب تبصره پی ولري او بل اوریدونکو هم وصل شوی سلام سړي مشي خبرونه ته خراغه
سلامونه نیک هیله احترامات قدرمن جناب پردیس ثابتات او محترم میلمانی ګران تخنیکر امین کاکر کا تاسو دراریو تر څنګه ناستو درنو نه د ولوم نه نه کاوبدون کو ته فدیه لا چرو غو جوړ بوي خبرونه مو پیل کړی
مننه تنګیوال صاحب خبرونه ته خرغلی تخنیکر را سره او عبد الله او عبد
سمد عبید سمیم رور دی غیر د حالې غم سما سلام منی زکه
مخکې برامین
صبر او خو سپی عبید زما د سلام منی
مهرباني ورور د خبرونه د موضوع په اړه ک نظر سره شریکوي کوم پښتنه لری مطرح ک
مننه پر دې محترم واقعا ډیره ښه موضوع ده خو زه به څه پوښتنې له محترم میلمنی نه ولرم دا چې د مخکې د رادیو کار نه کوو خوشاله شماري کبیر دغه رادیو به تر افال شو نو په خپله مې له محترم میلمنی نه دا ده چې آیا په دې کار چې دی پایل کړای دی په دې کې مستند دی چې دا چې زوريږي او مثلا او دغه کې مستند دی او بل هغه لري په تاسو مې کې زمونږ هغه میلمنی دی هغه د خپل आवाज نه پورته کوي هغه ته به ډیر پیغام کوي او د کار چې دی کار کړه دی یا د دې کار نه دا راځي دا او کنه دا د دې پښتنې وی هیڅ دا چې ملمنه را ته جواب کوي مننه کوم
ډیر مننه کور ودان یو بل اوریدونکو دوی بام را وخلو سلام ستړي مې شیخ پرونه ته خراغلې
السلام علیکم
وعلیکم السلام خبرونه ته خراغلې
مننه تاسو ته سلام زه غلا سلام غرمه په خیر پښتنه غواړم دې خبرونه سره زینو موضوع کا درته وایم
ښه موضوع به درته وایم نوم دې راته وایم کم زینه دې اړ کني ولې
مننه تاسو سره الله پاک پر دې سره پاتې کیم له کنه راولای
خبرونه موضوع نن را سره د مدني فعال مایرا کوزات خبرونه کېشته او دوی د خزو د حقونو د خوندیتوب پر اړه باندې فعال دي او کار کوي مشخصا خبرونه موضوع دا ده چې په افغانستان کې کله چې یو مېرمنه له ستونزو مشکلات سره مخ کیږي څومره عدلی او قضایی بنسټونو ته چیزی د سره د عدالت تضمینولو کې څومره مشکلات سره مخ کیږي او دغه پروسه ټوله کې څومره ستونزمنه ده په دې اړه به باندې کې دي شي تاسو خپل د سیمې حال راته وایي چې هلته په کوم ځای کې چې اوسېږي کله چې مېرمنې ستونزو سره مخ کیږي په څه شکل ستونزې حل کوي عدلی او قضایی ارګانونو ته ځي قومي مشرانو ته په څه شکل مېرمنې
مننه کوم لمړی دا ګران خوارزم سلامونه ومني د خپل سیمه په اړه څه درته وایم زه تاسو ته د زبل ولادت د چفون سولې ستون کوم هم ته مرجون کو خو متاسفانه بد وخت نه بوي چې څو خطرې به سفر سره کوم د وخت نه ول وخت نه واغلم حال د خلک امو په حیات لا سره سن لري سره په د چفون سولې کې ځکه زبل دول سیول سولې لري د ټول سول سولې په ساته په ځینې ځینې ځای کې مکتبونه او امو په حیات د ارڅه خو حال ته د حکومت په لړ کې کلمې چې ستونځي کله کنه دا سينورت ول هوس متاسونه اوس نسته ځکه چې موږ کوم مثلا موږ کوم څه زری لا غوي څه موږ د سکاتلرو د دې مخانه باندې چې خپل ځانانو په اړه خپل راتلین کې تر مثال ته هیڅ هم نه کړی ځکه خوند له ذات ستون سره مخامخ لذت لبست او ته خال سره مخامخ ته زه تاسو خاطر دا هم تکرارم دوه مخکې ما یادونه کړې دا سدیر ځلې په خاطر ذات خوند په کوم عمر او دی ذات خوند سره ذات المنکیز ته خسر پر قربان یا هم دا خوان او یو خاطر دا چې د دې کې شیدام په سلګونو په زرګونو خلک او خور یو دنیا علم ول تخپل مجور علی لکل هیڅ ګناه هم نه تصورو کې چې کلم شخواله په قبر کې مشکار کوي دا قبر لټواله سرون څخه ستنه سي له دا تاسو نور به خاطرې لري چې خاص غت بدل عمل دا دی د سوادې د مو په حوی دا نه پېول زیات نور هم ځکه هلته داسې ارګانونه نشته، هلته داسې زمینې نشته، هلته داسې ادارې نشته زه شکایت وکړي، او نه هم خلک، نه هم پلرونه یا هم خاوندان دا پرېږدي، حتی نارینه ډاکټر سلانه ورور که تاسو باور وکړي دلته هم پوهاوی نشته. ژوند د هېوادوالو ډېر سخت دی، نه هم د نامې له کبله حکومت سرپدرول نه هم پوښتنه کولی شي، ځکه موږ د دې درس لپاره شکایت خپور کړو. دوی وایي
بله ډیره مننه کوم ستاسو نظر مو واوریده او رسو پرې ملمنام تبصیر ولري. یو بل اوریدونکی دوی بام راوخلو. سلام سړی مشه خبرون ته خراغلی. بله قسم غاوري مهرباني خبرې وکړي.
مننه کوم جناب پردیس بتاست زماغه ګرځي پردیس.
بله بله ستاسو غږ مونږ لرو مهرباني.
جناب پردیس تاسو ته عبیدالله عبید ته او د بی بی سی ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیله وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې راتره او جوړ وي او ښه خبرونه پیل کړي وي.
وعلیکم السلام. مننه ورور نوم دې مراته وای کوم جنا دې تماس نیولای مهرباني خپل نظر را سره شریک پښتنه لري.
مننه کوم جناب پردیس به تاسو همیشه نه ګډونوال نور مرجان زیرک د خوست ولایت نن سره تماس کیم.
زیرک صاحب خوراغ خبرونه ته
قربان مننه کوم. لکه څرنګه چې پردیس صاحب موږ ګورو ولو کدا غیر له ستونزه د مرمن په پروسا کې ولې که موږ ټولنه کې اکثر ونه لرو یا څرنواله ونه لرو نو تاسو به ورو کې پردیس صاحب چې دا غو پروسا به څومره ستونزمنه شي. خو دلته یو ستونزه شتون لري چې که چېرته موږ د خپلې نو یو ته اجازه ورکو چې په تعلیمي ته دوام ورکړي، خپل زده کړې ترسره کړي، نو په آینده کې به د دوی کوم خنډ نه رامنځته کېږي. ولې ډېری دا ستونزه پردیس صاحب شتون لري چې موږ اجازه نه ده ورکړې. خو که چېرته موږ د اسلام د شریعت سره فکر وکړو چې هر دبرې څومره حقوق ورکړل شوي دي، خو متاسفانه چې موږ د اسلام په چوکاټ کې تر اوسه پورې هېڅ هغه نه دی عملي کړی. خو بل کدر ته وایم پردیس صاحب هغه اسلام شریعت چې تل دی په متفق کوم غلاب چې موږ به ان شاء الله هر کار ستدوي کدی په اسلام دی شریعت په چوکاټ کې موږ نو روان امکان ولري دغه پرستان نور هم ستاسو باندې شي.
نو ما هم در صاحب پختنه دې مطرح کوم ربانی
قربان. اما خو پختنه هم دغه دی خو جن دغه چې تاسو دې خبر لپاره څومره هر ځل کړی دی تاسو مدني پرانی څومره دې شو کړی کوم څومره هڅه کړی دی خپل اپین لپاره چې تاسو خصه کړی دی.
بله ډیر مننه کوم نورمجان زیرک له خوښ نه تماس نیولای او سپم کوزات صاحب ته اوریدونکو پختنی تاسو واوري ما یادش کړی او بل اول سره به شروع کوم تاسو یو ته ځواب ورکړي. منګل صاحب فکر کوم د پکتیا نه تماس نیولې او دوم دا سوال درلوده ویل چې تعلیم بلای زن عمرت فرض است دی فکر کنم که شک داشت گفت که اگر شما یکم وضاحت بدین که بود یک چیزی است یا نه.
اول خو میخوایم سلام بگویم خدمت برادرم در پکتیا رستم که امروی خانواده صحتمند باشن. فکر کنم که سوال به جایی هم دارن که در مورد تعلیم که میگن زگهواره تا گور باید دانش آموخت و خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم یکی از نصایحشانی است که علم فرض است بر سر تمام انسان ها، پس انسان مجموعه زن و مرد هستش، که اینجا نگفته که زن تعلیم کنه یا نکنه یا فقط تعلیم بر مرد است یا دانش بر مرد است، گفته که بر تمام انسان ها، پس انسان که شد زن و مرد نداره.
بله سوال دوم داشتن گفت که گفته شده که وقتی خانواده در مورد خواهر و دخترایشان وقتی که به ازدواج در میارن پول میگیره ی آرام است، پس چرا این کار میشه؟
خب من فکر کنم که یک بحث خیلی باز میایم سر اسلام و انه بعض وقتا ما همی مشکل مذهب که رسم و رواج گت میکنیم که یاد ما میره که بعض چیزها رسم و رواج هست و بعض چیزها مستقیم از اسلام آمده شده. اما انحنات زشت و ناپسنده هست که ما داریم شاید در اسلام ما زیادتر نمیخواییم در این مورد صحبت کنم چون که
به اندازه که باید ضروری باشه معلومات کافی ندارم و امیدوار هستم دفعه دیگه میمان شما یکی از اسکالرای اسلامیک باشه و یکی از علمای ما باشه که بتونن جواب ای برادر ما را درست بنا به آیات و حدیث درست بتن. ولی در کل به نظر من خب بنا به معنانات یک چیز هست که میگن یک شیرینی باید وقت داده میشه در عوضش یک چیز باید بر خانواده مانده شه. ولی متاسفانه یا شیربها هست که همون شیری که مادر بر طفل خود داده و یک چیز هست که به نظرم یک کم از نظر مذهبی هم شاید یک ذره ریشه داشته باشه. ولی من دقیق نمیفهمم و کل گرفتن دختر خدا بلیلام بانه. امیدوار استم که در آینده نزدیک شاید از این باشیم که دو خانواده به خاطر یک زندگی خوش و خرم دو جوان کوشش کنن و مسائل پول و مادیات کمتر باشه در این گفتمان ها و به خاطر از اینکه آینده یک دختر بستگی داره. مثلا خدای نکرده اگر خانواده پول زیاد میگیره وقتی که دختر به خانه شوهر خود میره توقعات زیاد میشه و زیاد زیر ضرب و شعطه و شکنجه و همون کیانه زبان میمونه که ما به خاطر تو پیسه دادیم و این خودش هم درست نیست به نظر من.
و یک شنونده ما از فکر کنم از وردک تماس گرفته بود گفت که وقت شما دادخواهی میکنین چقدر با مشکل مواجه هستین در مورد این؟
راستش اگه بخواین یکی از چالش‌های خیلی کلان ما بود که ما تهدید می‌شدیم بعضی وقت‌ها. من یک دوره‌ای که امروز یکی از مؤسسات داخلی کار می‌کردم و مستقیم امروز شلترها بودن یا خانه‌های امن، متأسفانه چیزهایی را ما دیدیم که اصلا قابل قبول نبود. تهدید از طرف امو فنگسالارا، تهدید از طرف مردم، تهدید از طرف خانواده زو، یکی از چالش‌های خیلی بزرگی است و اکثر تهدید می‌کردن که شما مثلا خانم مرا کیسش را اعلان کنین ما میام شما رو مثلا دفترتان رو منفجر میکنیم و این باعث نشد که ما کار کنیم. سارم در بخش ادوکسی امو مؤسسه دختر جوان کار میکردن که من یکان دفعه به خاطر از اونا هراس داشتم که خدای نکرده کدام اتفاق سرشان نفته. ولی باور کنین با تمام جدیت روز به روز کار خود بیشتر میکردن و وقتی که ما اونا رو میدیدم خیلی خوشحال میشدم که خانواده هم هستن که به حقوق زن باورمند هستن، حقوق اسلامی زن باورمند هستن. ماشاءالله اونا دخترایی بودن که هم از قانون اسلامی میفهمیدن و هم از قانون جزای افغانستان خیلی خوب و اکثر وقتا من خیلی متاسف میشدم که چرا من مردم اجازه نمیتن که زنها در رأس مثلا قضا باشن. خانم ها خیلی خوب میتونن که بعض قضیه ها را پیش ببرن. ما مشکلات داشتیم و مشکلات هم هست و تنها راه حلش هم هست که حکومت یک قبر درست کنن سر از این مطالب و همچنین آگاهی عامه که مردم بیشتر
مسئله آگاهی عامه را شنونده ما که تماس گرفت و مطرح کرد از قندار.
بله.
گفتن که چقدر فکر میکنین که این مشکل باعث شده در مناطق دوردست که خشونت علیه زن زیاد شوه یا موجود است؟ همو در این رابطه سوال داشتم که شما میشه تفسیری داشته
بله.
باشه.
نبود به سیستم قضایی در شهرستان ها یا ولسوالی ها یکی از چالش های بزرگ ما هستش که متاسفانه همون نبود اهمیت جانی زن ها هست چون محیط خورتر هست و خانم ها زود مثلا شناخت میشن. از این خاطر خیلی مهم هست که ما بتونیم در قرات و قصبات و ولسوالی ها کارهای ادوکسی یا آگاهی آمرش رو کنیم، چون اونجا بیشتر انعنات جایگزین است تا سیستم قضایی. و باز میگم که این وظیفه مردم افغانستان هست، وظیفه تمام مؤسسات است که در این بخش کار میکنن و وظیفه سیستم قضایی خود افغانستان که بتانن مردم ذهنیتشان روشن بسازن و یک دیدگاه سر از این موضوع داشته باشن که زنها هم یکی از حقوقشان هست که دسترسی به قضا.
یک شنونده دیگه ما در مورد تلاش‌های خود شما گفتن چقدر باعث ازی شده که در مورد حل دوسیه ها و یا کمک کرده باشه در تامین عدالت برای خانم‌ها، تلاش‌های شخصی خود شما چقدر فکر میکنی؟
من چون یک بک‌گراند دارم که امرای مؤسسات که در این رابطه کار کردن کار کردیم و همچنین یک بک‌گراند دارم پیشینه که کارمند دولت هم بودیم در بخش که جایی که باید تامین عدالت شوه، راست شو اگه بخواین من شخصا میتونم براتون بگویم که شاید بسیار حالتهای بودیم که اتا نمیتونم امیاله براتون بگویم که چقدر متاثر کننده است یک زن افغان دسترسی نداشته باشه به ابتدایی ترین نیازمندیش که حق و حقوق است. ما کارهای زیادی کردیم، میخواییم در این رابطه براتون بگویم که یک خانم را متاسفانه یک جنگ سالار اختطاف کرد بود و تا حد زخمی شدن هم ما خودم رفتیم و یک از دستاوردهایم بوده که او خانم پس دوباره به خانوادهش بازگشته.
بله، بسیار زیاد تشکر که به برنامه تشریف آوردین.
تشکر شما.
همارا کازات در خوز و دوچار و مدنی فعال قدر من آوریدون که لطاس و من نکم چی در دیدم هلا منگسروی 0909-799-0006 میره دونه پجیریان که فعالوی کولی شوی تاسو تماس ونیسی پامدیش میره دونه پجیریان که یو خپل ستونزی لمنگ سره شریک که تربیامو پا پاک و مهربان چختان تلاس بارم پاک اللہ مو ملش.
سلام، ساعت 1 بعد از ظهر با وقت افغانستان است و شما شنونده‌اید.